سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړل منځه وړل دي. سره دې چې په روسي کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د وهاو کېدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی، خو له هم افغانستان یو له سوګوتو په شمیر ودونه څخه دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودونه څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزا تونبای وا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامداره ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستن شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د پیژندنې ادارې لاټکل سره سم به نن دوشنبه د غبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه یې خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینو صادراتي اقلامو لسلنې تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوي اصلاحات به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دی. د روسیې لخوا د اوکراین پر خاړونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر تر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیوانه شو دی. هغه خبرداری یې ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیوانه شوی دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلو په عمله کې لکترلګه 250 تنه وژل شوې دي. د غزه روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلي بریدونو لامل لکترلګه 250 کسان وژل شوې دي او 3 په یو خونځي کې وژل شوې چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې له دغه خونځي څخه عملیات کوي. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزې ښار د درای چې په سیمه کې پر خوانځي برید ډاکټر لګا 55 تنه ټپیان کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې یو پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبر هم دا چې د فورس بارس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. د دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عواید څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسیدلی چې 1.5 میلیون ډالر ګټي. هغه وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د شری ناروغي له امله د مړینې کچېل وړیدل
مو ماشوم نو مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلې به ورسته هم ته به کوي ډيري به زمونږ بوته ډاکټر ته یال دلاړو ډاکټر ویل ته دا خوشي نیولې ده.
افغانستان کې د تروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالي زیانو نړولي
دا زمونږ پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی خلکو څارو هغه ستې خلکو ډېر اقتصادي ځان خورې واړو ترافیک ژوند د بسطا ترافیک هم دادي چې خلکو دا څارو د اندر ته ګوري دا خرڅې هم د دې استفاده کوي.
او نن په ټول افغانستان کې د ګوزانډز واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کوي نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له 11 متر ولسمې د شری یا سرخکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور چې سات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 18 د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 25 د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19-15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و. اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته امتبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل چې دا خوشیری نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلې. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پچې وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبجي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 40 او د کانګو ناروغي 40 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلي وو چې دروان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. WHO ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
پرمدی موضوع می د داخلا ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خغلی احمد دیر مار سره مرکه کړي او تر پختلې می دي چې د شری ناروغي د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سرطان د ناروغي عوامل یا عامل یو شدا سره یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کله سي کچې ته میکروب زیاتې د خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مساعد کني د انسان په وجود باندې عمله کوي. انسان مریض دی اما د میکروب د عملی کولو لپاره کله کله نور شرایط ته ضرورت وي. هغه عبارت لري چې په کور کې ګڼه ګوڼه، بیا بیروباري، د سوی ترزی حالت، اکثر کسان چې صحیح خواړه نه لري او ماشومان چې صحیح خواړه نه ورته رسیږي، دا یې بل عامل ده. د خلکو نقل و انتقال، د خلکو تګ راتګ ده چې په دې وختو کې زیات سوی، د خلک له مهاجرین زیات راځي، یا البته حرکات تحرکات هم زیاد سوي دي، ځکه چې نقل وسایل ډېر سوي دي په هېواد کې. د یو ولایت نه بل ولایت ته، له یو کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي، خلک ځي، تګ راتګ زیات سوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی، داسې خلک واکسین نه کوي، خپل وخت باندې وخت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت، د نورو مزمنو مرضونو موجودیت رسید. دې مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډېر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کېږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ که نه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیري دې وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کېږي هغه وخت وړي، دو میاشت پورې، کله کله یو میاشت پورې، البته حداقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي لږ په وجود کې انتیبادي جوړې شي. بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمی، بیا د دوم ځل لپاره واکسین شي، د دریم ځل لپاره واکسین شي، اته بعض وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تیریبه د سور خان لپاره مثلا لپاره فائدہ نه کوي، مګر د نو لپاره په سرحد کې واکسین کول د لاندې مودې لپاره فائدہ نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار ده. اوسی
بله، بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید زر کار وسي ترڅو دغه ناروغي تشخیص یا بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونه سي تر اوسه پورې دغه سرخکان د جلوګیری په برخه کې هغه سي ګامې نه پورته کړي چې هغه مؤثر تمام سي، په لږ وخت کې د تداوی ورته وسي. که سم تاسو ویلي چې ممکن ډیر زیات وخت ونیسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص څومره مهم ده؟
تشخیص البته ډیر چرته خلک خبره دا ده چې د دمګه د هواد سی کارکوونکو په دې مرض باندې کله چې مرض پیښ زیاتېږي، ټول ته باید کورسونه تیار شي او ټول باید دغو په هوای زیات شي. د سرخکان د تشخیص لپاره درې شی ډېر مهم شی دي. یو دا ده چې شروع د سرخکان معمولا لکه یو ورځ شپ دي، چې دا د نورو مرضو سره ډېر سخت دي. خو درې شی که چا ولیدل نو دا مرض ډېر تشخیصېږي. اول که چېرته تبه دوام دوامدار تبه سوله د پنځه وخته له تبه دا یو دي مرض، یو مهم علامه ده. دوه میتا ده چې په سترګو کې چوخړي، سترګې سرې شوي، میکروب لري سترګې، اوښکې کوي. درېیمه خبره دا ده چې دانې دي، کله چې تبه وشکېږي دانې پیدا کېږي. د دانو دغه سیر ډېر یو خاص سیر ده. په اوله ورځ کې د غوږولو شا شروع کېږي، په ټوله ورځ کې تنه مخ نیسي، مخه غواړه. په دوهمه ورځ کې سینه او شا نیسي. په درېیمه ورځ باندې پښو ته راښکته کېږي. دغه وصف چا ولیدله او دغه وصف دانو او له چوخو سر د سترګو او تبه پنځه ورځې تبه، دغه یې تشخیص ډېر اسانه باندې کېږي.
بله، وروسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخکان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې طریقې کار واخلو؟
البته تداوي میکروب لپاره دوا نسته، خاصه دوا نه کوي تر څو پورې سره میکروب ډېر شدید نه یا په دموږ په هیواد کې متاسفانه دا امکانات نسته بېخي. او په نورو اروپایي هیوادو کې کله کله دوا ورکول کېږي، عموما دوا نه ورکوي. په اته په اروپایي مخکې پرمختللو هیوادو کې لکه لندن کې زه اوسېږم، هلته دوا نه ورکوو موږ مرض. اما نور شان تدابیر باید ورته نیولی شي. څه تدابیر شي؟ ټول نه مهمه دي، تبه شکول دي چې ته ایبوپروفین باید ورکړی شي، مریض ته باید ډېر مایعات ورکړی شي، ښه خواړه ورکړی شي. مریض ته ښه خواړه په دې ونه دي چې پلوونه چلوونه دي وخوري، ښه خواړه د معده دا چې پروټین دي لږ خوړو کې ورزیات شي، د غوړیو سره ډېر غوړ خواړه دي ورکړي چې مریض ځکه نري ته ډېر ضرورت لري په دې مرحله کې، هغه باید زیات ورکړي. هغه په غوړیو باندې ختمه کېږي، هګۍ ښه شدي که هګۍ پیدا کېږي په کلیو اطراف کې متاس پیدا کېږي، که هغه هم نه وي نو دغه دال نو بیا خود خو پیدا کېږي. دا هم د پروټینو ښه منبع ده. دې کې هم باید لږ زیات هغه واچوي غوړي ورسره واچوي، پخې کې ماشوم ته ورکړي، هغه غټ سړي ته ورکړي. نو دغه سمیداری ده. او ډېره مهمه ده، د ټولو ټولو نه ډېره مهمه خبر ده چې هغه ناروغ شخص په کوټه کې یا کور کې کښېني، هغه پرېنه دي یو څو ورځې لپاره، اووه ورځې لپاره سي باندې وځي، نورو خلکو سره په تماس کې شي. دغه تماس باید محدود شي چې نور خلک له دې مشکل نه وساتل شي. فکر وکنه کیږي بیا نو هغه اخري خبره چې ډیره ښه خبره چې بریزان ته البته مخنیوي کیږي، هغه واکسین ورکول دي. واکسین نو ځان ته شرایط لري، واکسین ډیر ښه لري، اسانه لري، ښه چاره یې همدا چې واکسین ورکول دي. ټولې کورنۍ باید مریضان خپلو ماشومانو ته غټانه ته باید
د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ښاغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان پړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اختصالورم پړاو د دوشمبه پرځ ترکی په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د خزو ځوانانو د ساز پګړون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سنتي او د سنوي ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړ شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه د پروسه د بحران د مخنیوي او د ملي باور د بیرغول لپاره خورا مهمه بلله. د دې غونډې په جریان کې د مذاکره د افغانستان لپاره جامع سړک نه په نوم دیو پلان پاړه هم خبرې وشوې. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوند ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکې، تازه حال راکې چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا سلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسي نو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مر سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړي چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسلام، سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته. که تاسو ته تاسو ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما اواز تاسو ته سم راشي. ما اواز اوري؟
بله بله، مهرباني وبید سي.
اوكي. دا غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قداده چې په ټوله کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونو باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خو له خو تایید شي او د منلو وړ وګرځي، او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې تر څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی و، چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېخت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته شوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته شوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لویه ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. که څه هم په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، اډخواهي کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلیټ فارمونه جوړ شوي چې بس کېږي د افغانستان مسله په دغه پلیټ فارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څه هم دغه پلیټ فارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلیټ فارمونه جوړ شوي یا دغه موخې لپاره چې د ټول هدف فکر موږ فکر کوو چې یو دی او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهال لبد مرغ اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت رامنځته شوی نه دی. زه فکر کوم هره غونډه چې جوړیږي او هره برنامه چې جوړیږي دا د همغږۍ لپاره لاره هواره کوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملي فکر او دغه ملي حاکمیت د رامنځته کولو لپاره جدي ګامونه پورته
کړي. بله عبید صاحب، پایلو ته څومره خوشبینه سیب دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه مارو بن چې تاسو اوس باسو کو د ملي خبرو اترو او د ملي همهنګۍ په تړاو باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ما تجربه داده چې نن غونډه ډیره ښه پیل شوه او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی او بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکری شته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې ځورېږي. نو فکر کوم د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره ډېر پوتنشیل او امکانات شته، خو باید عملي ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشیل څخه موږ راشو عملي کار ته.
ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب، مننه دا چې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمد عبیدی و چې موږ سره یې خبرې وکولې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وایي څاروي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګډ مالی زیانونه اړولې دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرې کوي، اندېښنه خو ده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي. له تېرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله هم تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ
خارجي
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمون په منطقه کې ډیرو خلکو چې خوراک نشي کولای، خو مانی نیولې خپل وړي شي ګرځېدل نشي، اکثره فیصدي مالونه مړ کیږي او دا ویټرنری خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرسته په زمون په منطقه کې خشدید روان دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بدی مرز اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلی کور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډېر خلک غواړي مړې کړي، خو طبق نه دی شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له مرګونو مې له څو سهیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده د دغه د اولاد وړي په پیدا کی
د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبر درای ورکړای دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پخو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغي عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول خوندوهم کو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پخو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
دې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازم ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خاوره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین الیوانی بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شی اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه بي خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښني او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په ښارونو توغندي غورځوي، خلک وښني او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنه کړل. ډونالد ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې ولودیمیر زیلینسکی په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندویي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبې په